نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
تراپور کې مو واورېدل چې هیواد ته راستنېدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیار په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. له پاکستان او ایرانه افغانستان ته یو شمیر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اینجا آمدیم، کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار مکتب نمیمانند.
لپاکستان است نسوی دشپگ و لورگان و مور او دخپل کورانه سرپرست دا چی وی نگدی لاس کالا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لزوان کول وروسته افغانستان ته ریپورت سوی او په خبره وسی خپل هیواد کې د طالبانو حکومت ته محدودیتونو له امله هم خپل او هم د لونو زوند لرنګونو سره مخ دی. دا میرمن چې نگدی دوه میاشتې مخکې راستنه سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سی ازادي راډیو ته وویل په کابل کې په یو نامناسبه سرپنا کې په بد حال کې اوسیږي.
د پاکستان پولیسو موږ داسې هلته ورسولو چې تر افغانستان نه یې بدتره کړو. هره ورځ به مو پولیس د کور دروازه کې ولاړ وو. بالاخره یې راډیپورټ کړو، نیم یې یو ځل او نیم یې بل ځل راوشړلو. دلته افغانستان کې هم نه مې د لورګانو او نه ځمکه شته، تعلیم ته یې هم نه پرېږدي. هلته میلونې ټولې ښوونځیو کې وې، خو دلته پرې هر څه تړلې دي. ښځې بیرون نه پرېږدي. اقتصادي وضعیت مو خراب دی، بل هېڅ د کور نارینه کارګر نه لرم.
له ایران راستنه سوی شپاړس کلنه معصومه هم ورته شکایت کوي. معصومه په تهران کې زیږیدلې او اوس له خپلې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې تر خیمه لاندې ژوند کوي.
ما هنوز هم د مخایم زندگی میکنیم. ز طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم.
موږ هم خیمه ته اوسېږو. طالبان موږ کارمندرو ته نه پرېږدي. موږ هم همداسې ناستی یو، هیڅ هم نه لرو چې ویخورو. ما ایران کې درس وویل، غواړم چې دلته مې هم زده کړو ته دوام ورکړم، خو طالبان موږ کله پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې موږ ته د کار اجازه راکړي چې خپل ژوند دلته جوړ کړو. ښوونځي دې بېرته پرانیزي، ښځې دې کار ته پرېږدي او پر ښځو دې نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوي افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 په خپله ویبپاڼه خپور کړي څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومې سوي دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې او 28% د حقوقي مرستې ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیار په ټکو راستنېدونکې میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منزوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار سوی چې د ښځینهو په مشرۍ د 16% کورنیو غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او دې حالات یې د ژوندانه پر هوسیاینې منفي اغېزې کړې دي. راپور کې زیاته سوی چې د خوړو نامنی د ښځینهو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور په ټکو د راستنېدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسنادو نشتوالی لا هم له لویو ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې په خبره 2/3 برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هیواد دننه میشتې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هیواد ته د تازه ستنسویو او ستنیدونکو میرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. یو شمیر کابل ښاریان وایي چې په دې ورځو کې د ښار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وایي دا سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکارۍ له کبله سوال کولو ته اړ شوي. ځوانان فعالان وایي چې په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملي اقدامات وکړي.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکاری خلک په ځانګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل ښاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دا یې ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خودوا کاله کېږي چې وزګاره دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دولسم پاس هم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوځ د زمينه نه برابر شوی دی کار چې هغوی په خپل مټ باندې یا کار وکړي. وی ګورې خو جامې ښکلې خو بیا هم ګورې چې دلته به څنګه تلاش وشي ماته یو 100 روپۍ کومک وکړي. هیله من یم چې دغه ځوانانو ته د دولت توجه وکړي او دغو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
د کابل ښار په شارانه او سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زیاتره د مجبوری نه کوي، کله چې دوه ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي، نو په ځواب کې درته وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خرڅ درنه کوي او یا هم د 100 روپۍ.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاندی حمدالله فطرت موږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2 شپېتو زرو زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 20 زره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې عنایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بېرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل دپاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو له خوا په وار وار مطرح شوې خو طالب ویاندویانو رد کړې ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11مه په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین نوې په فعالیتونو بندیز لګولې دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوی او ورته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونې ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې ورستی راپور ته. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکو، یوټیوبران او ممثلین وایي په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وایي پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوي وو او ورته ویل شوي دي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی خپل مینوال او لیدونکو سره د خدای پمانۍ ته د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي د چهارشنبه د سپتمبر 10 په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابل څخه کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت لري چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په بڼه باندې مرش کومونه جوړول او په کولو مو راشي د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست په مشته دا خبر راکړل چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم فور کې یا عکس ونیو اخلي نو باندې اساس یې مشته نور اجازه نه راکړي او دا هم نور مش کولای چې مخته لاړ شو نو کولای شي چې تم سلو از موږ د ډیره هدف پر موضوع چورې نه زو هغه پات کلتورونه هغه ملکی کلتورونه چې وپرا ما او باندې کوم ټیپ نه جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سعیت موږ نه دبلوت دی چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکو محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل زکال پرسونه چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لاره وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلن سره به مخ شي. دی ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2023 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 10 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونه چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي. خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 19 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خبرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خبري کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې تاسو راولم چې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو زای پرشنا غن فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرقاس به ما د یولسم ټولګي جغرافیا مزمن شپ جبل واستهله د چ تاسو ټول قدر منو غلالی زکون کبر تر او جوړ صحت مند او سری د صحت شوی پتن قدر منو زکون کو زمرستا سو د نن ورځې شپ جبل واست هیواد نپلرون کی حزی دی چې کتاب صفاله 25 مینه پیل 3 پتی می سپی پری دی هم درنګ زمرستا سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ولولو عبارت دی. نمړې د هیواد نپلرون کې حافظیت ویم پلیزات تری پلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سم په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانون د هغه سره مهم موضوع کوي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللې ځکون کو د پرتو جوړ دکټ په هیله ما هیله د چې د لوست په پیری را شرمتیا وکړي قدرمنو ځکون کو د لوست په پیل په شی بو کې لمړې موږ تاسو د هیواد نپلرون کې حافظی پیژن یعنی زمرد ګران هیواد افغانستان د نپلرونکو حوزو په حق له معلومات تاسو دا چې موږ تاسو د نپل کلمې سره آشنا یو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپت زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي کوم چې د حیواني ژوو څخه منشا اخلي چې د کلونه په ځمکه کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نپتو باندې تبدیلې شوې دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کېږي چې زیات شمېر د نپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو لخوا څخه سړینې سرته ورسول شولې نو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لکه په شمال کې لویدیس کې همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزجان کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمه حوزه لرونکي حوزې به وپیژنو. د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکون کو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د استلیکدو ور دي چې زیرمې تر وسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سوي دي. دویمه برخه به درنځکون کو د عقد دریاو د نفت زیرمه ده دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا به د 10 کیلومتري په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ثابت شوی دی او د ګټ افستنو ور زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیون ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. همچنه د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نپتو کان د کش قری د نپتو کان هم د سرپل د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې واټن فاصله کې موقعیت لري چې مرابطه سمخ کول وسله ان چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نپتو زیرمې چې هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.5 میلیون ټن ته رسیږي او د استلو ور زیرمې 6.3 میلیون ټن نفت شودل سوي دي. سلامه برخه درنو زده کوونکو د زمرد سعید نفت زیرمې دي دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتري کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیون ټن ته د رسیدلو د ورکه دوه زیرمو له جملو څخه شمېر کړي چې هغه زیرمه بیا 3.4 میلیونه ټنو ته اوم نفت ویل کیږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو خدای وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسی او اوسېږ او په حقله معلومات لاسته راوړي اوسېږ چې زموږ په هیواد کې څومره د نفتو زیرمې شته او څومره حوزې دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د فلزاتو په حقله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره فلزات موجود. قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو انسانان له ډېره پخوا راهیسې څخه فلزات پیژني. موږ تاسو د فلزاتو د کلمې سره آشنا سوي یو، خو په پخوا وختونو کې د فلزاتو څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډېره کمه اندازه سره و، یعنی په محدود شکل سره و. د هغو د نښو له مخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسیوي یو چې فلزات د انسانانو چې کله وپېژندنه نو په هغه وخت کې مس او بیا وروسته اوسپنه و. خو زموږ په هېواد کې یو شمېر زیات فلزات شته چې د هغو له جملو څخه مس دي، د اوسپنې سرب دي، کروم دي، جس دي او ګرانبایې فلزات لکه سره زر، سپین زر، زیرمې او سرچینې زموږ په هېواد کې شته چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه د هغو له جملو څخه خپله اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه ښودل شوې ده او د حاجي ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجري لمریز کال کې له یوې ایراني کمپنۍ سره د پلسټیني تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې له 35 میلیونه ټنه پورې ښودل شوې دي. د دې تر څنګ بل برخه چې د هغه په خپله د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمه یې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او اخرنۍ په خپله چې د اخرنۍ کان یې د جبل ارسراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازه یې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي او د اوسپنې اندازه یې په 35 ښودل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د حاجي ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجي ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 35 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډېرو مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو، 1.8 میلیارد ټنه ښودل شوي دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.5 ښودلې ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوي زیرمې د 10 لس ټنو ټنو له اټکل زیرمو څخه ښودلې دي چې په 2000 میلیونه ټنو ته حساب شوي دي چې د حاجي ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو له سترو امکاناتو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، بله چې دی په خپله د مسو کان دي چې د مسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د مسو د کانونو 12 زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فراه، کندهاره پورې. پراخه ساحه له دغو مسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د مسو د طبقو کانونه په ټغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د لوګر د انک د مسو کان دی چې دغه کان په خپله د کابل ښار په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د مسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.5 پورې ښودل شوې ده چې دا باید زموږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې دی د مسو اټکل شوي زیرمې له 6 میلیونه ټنو څخه زیاتې ښودل شوي دي چې د کانونو د وزارت نوي شوو، او د هغو د تثبیت شوي زیرمې له 12 څخه تر 10 میلیونه ټنو مسو پورې ښودل شوي دي. د دې تر څنګ بله چې د بله برخه هغه په خپله سره زر دي. سره زر هم زموږ د ګران هېواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحې یې نیولې دي چې د فیض آباد د شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهاره پورې دغه ساحې نیولې دي. او مهم کانونه یې د بدخشان په یبتل او غرني په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکه کوم کله څنګه چې موږ تاسو لوستلی و، هندوکش غرونه لري چې یو یې ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی. په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنو زده کونکو د سپینو زرو کانونه د سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دی د پنجشیر د کې پیدا کیږي د هرات سیمکو او د بی بی کو د بی بی ګوهر په سیمو کې او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په ناپامي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي اوس محفوظ دي. د دې ترڅنګ د سرپو او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سربو او جستو کانونه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستا چې په هغوی دغه کانونه چې دي د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو کانونو په نوم اخیستل سو یا همدغه نوم موږ او تاسو ورته استفاده کول سو چې زیرمې یې د 1000 ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرب شدل شوي دي چې د هرات د چشت په سیمه کې او د هزاره جاتو د تولک او د غوربند پر نجل په سیمو کې هم موجود ني. بل برخه یې درنوز د کونکو هغه خیرنی برخه چې ده هغه پخپله د کروم د ډبرو کانون نجي د کروم د ډبرو د شتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کونکو تر دې دم پورې مو د افغانستان د کاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل وس هم تلوس په بل برخه د پلیزاتو د کانونو اقتصادي اهمیت په حق لولو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د افغانستان فلزي زیرمې په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او فلزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچې زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوس کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو له پلوه څخه یو ډیر غنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانې راهیسې په ودانیو کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو پخپل ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم بنسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنو زده کونکو د بزالت دا ډبرې دي. بزالت لرونکي ډبرې چې دي هغه پخپله دا ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو دلو د موادو پاتشینې څخه منځته راغلي دي چې ورغورځونکي فعالیتونه یعنی د آتش فشان د غرونو په لمنو کې شتون لري چې د افغانستان په زیاترو غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، فلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور مینرالونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب و هوا کې پیدا کیږي. همچنان بله متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او آهنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې ښایستې او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنو زده کونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او آهنګي ډبرې دي چې په بېلابېلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې آهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کونکو سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال پلیزات اهمیت ووایاست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلف امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمن او گللی سکون کو زبرشن فاری او زربه هم تاسو ټول تشرف واسه ما در ول سم ټول کی جغرافیا مز منش پرم لوستا خو ژه سکون کو زمر استاسو دنن وزیش پرم لوستا یا هم حق در سی هدف چنن برز به مرتس پلوست کول ولو عبارت دله لمړی محصولات پیجندل دویم به محصولات ارزش دریم مکنی حمل او نقل دا حق درې مهم موضوعګان دي چنن برز به مرتس پلوست کول ولو په حق لبه بش پر معلومات ترلاسه کړو نو هله من دې چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي روز زکون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنۍ موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق لده لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو محصولاتي د ریز موږ ستاسو په ژوند کې یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي خو نن ورځ موږ تاسو لومړنۍ محصولاتي لري تایپو چې څه ته ویل کیږي یعنی که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لري څه ته ویل کیږي موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوونکی تعریف ورته وکړو تعریف کوو محصولاتي لاري د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد ټولنیزې چارو سیاسي چارو فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي یعنی په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لاري هم کشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد ټولنیز سیاسي فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي صنعتي او تجاري واوسیږي یا هم ټولنیز فرهنګ واوسیږي او یا هم سیاسي وده واوسیږي نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کشو د ترقي او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقي چې ده هغه پخپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړ ده که چیرته موږ او تاسو غواړو یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي په هغوی کې ترقي راولي نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لک هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي نرونه ځکه کوم لکه څنګه چې موږ تاسو د غټولنیش ونت متوجي اوسېږو نو پر مخ ودی هیوادونه شدید اقتصادي او صنعت پرمختیا لمړنی پړاوونه وکي او ټول په دې کوشش کې دي ترسو په اقتصادي صنعتي چارو ټولنیز چارو او سیاسي او د نور چارو کې پرمختګ وکړي نو تر ټولو لمړنی کچري یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راوړي د دې لپاره تر ټولو لمړنی کار چې هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کې نه خپل هیواد داخل باید دی محصولاتي لاري کشي ترانسپورتي شرایط باید برابر کی ترسو دی وکولی سي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راوړي او د کارونو وده رامنځته کړي نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودی په ډلو کې شمارل کیږي او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچ پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخې غرونه نیولې ده یعنی د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سندونه هم پکې کې موجودی زموږ ګران هیواد افغانستان سندونه چې دی درنو سکون کو ډیر ځاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړی چلول لپاره برابر نه دي نو د ځمکنی محصولات او هوایی سکتورونه وزه د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیز اړتیا بلل کیږي چې د منظمي محصولاتي شبکو پرته څخه په پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده یعنی پرته له دغه منظمو مسلطي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیز چارو کې پرمختګ وکړو نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لري چارې چې دي یا هم لري یا هم کشي چې دي د ښارونو او سیمو نشلغولو یو بنسټیز رول لوبوي او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي نو په دې برخه کې چې یو هیواد هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي دا د دې د فارغ هیڅ تاوان نه پېښي بلکې د دې لامل ګرځي چې دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد سیاسي فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په حق له که چیرې لنډ معلومات ووایو د هغوی له اهمیت له جملو څخه لمړنی ارزښت لرونکي اهمیت لري. هغه داری کچیر منظم ترانسپورټ لري موجود وو سیږي یا هم منظم محصولاتي کچیر موجود وو سیږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یو هیواد وکولی سي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راسي. هغه کچیر د خوراکي توکي وو سیږي، هغه کچیر لباسونه وو سیږي، هغه کچیر نفت ګاز هر څه وو سیږي، د دې ټولو په بیه کې به کمبوتیا راسي. همدارنګه د سون د موادو په لګښت کې به کمبوتیا راسي. د سوداګری مالونو د وخت د ځای کېدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې سي، چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي نو په دې کې به یو هیواد وکولی سي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راسي. هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو هغه تجارانو ته به لاره به اوسي چې دغه لاره به هواره سي تر څو دوی وکولی سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښو ده، هغه د بیلابیلو قومونه یو د بل د دود او دستور څخه خبرېدل دي. همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کرښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزې چې رامنځته کېږي د رونسته کوونکو هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دي، ځکه چې زموږ هیواد نه غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکښې کې دي. نو په دا وروستیو کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي، نو د جګړه ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې، نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو جاپان په کنفرانس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناوو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل سو، تر څو دغه زیربناوې باید بېرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لویې لارې چې دي درنه سکونکو زموږ په هیواد کې اتیا سلنه یې جوړې کړې دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي چې له همدې ډول سره موږ تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دي. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي چې زموږ د هیواد د سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو. خو دغه لومړي سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل د کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو زده کوونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته، دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی سو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي، نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي، او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي. د ژوند کچه یې هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناوو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی. نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې فوق‌العاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکي اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ که درمونه وګلري، زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګریو اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله، او بل د هغې لارې د نښلېدو نشلو ځای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو تر منځ نشلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواد څخه تېره سوې وه، چې له همدې قبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمیرل کېده. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران نه په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ لپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ لپاره لارې چارې برابرې کړې، چې نوي کاروان سرایونه په هېواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړل، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامانات لېږدول کېدل، د یو ځای څخه حمل او نقل کېدی، د یو ځای څخه بل ځای د حمل او نقل کېدی. همدارنګه انګلیسانانو له کراچۍ څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمن پورې د اوسپنې کرښې وغځولې، چې موږ تاسو د اورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونیسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 کال پورې، چې په هغه وخت کې دغه کال د 1900 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې دغه وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه، د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل، تر څو دوی وکولی شي موټر د تخنیکی کارونه زده کړي، او د هغوی د موټر شرکت د درباریانو سره جوړ راسي، او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ درمنو وګړو زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتک لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدی، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول، چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل، او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمیر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالی، شکلینې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سیندونو مسیرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند بهېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو د ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
هر مېل ګور په مینا کې محتاج دی، تا کانی شی محبت دار واج دے برخا چلی پوی لڑلی